سلام مناستری مشه د دې سات خبرونه ته موزه سفی ولاستان ښه راغلاستویم. د آسیا د اولمپیک سیالۍ د چین د هانګژو ښار په قربتوب باندې نن پیل شوې. افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالو. شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده، که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هیڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې، خو ولس افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یو ځای شوي دي. د افغانستان ورزشي کاروان دغه سفر د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د اولمپیک د آسیایي شورا لخوا تمویلیږي. د اولمپیک په آسیایي لوبو کې ټولټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون لري چې د اکتوبر تر 8 پورې به له یو بل سره سیالي کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هیوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي، په دواړو هیوادو کې لشپږو میلیونو زیات کسان له قحطې سره یو ګام واټن لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تېره ورځ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. WFP ویلي په روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره $1 میلیارد ارتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. اخوا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې وروستیو کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو د زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت له مخې عمل کوي. نن وسو 15 ورځ ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپوزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډېره مرګ ژوبله اړولې. دا حمله د جمعې په ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ ویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کیریلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وژلی دي. د آزادې اروپا آزادي راډیو نه ده توانیدلی چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د آزادی رادیو ویب پانه azadiradio.com ته ورشئ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان پر ترانزیتي لارو خبرې کوو. افغانستان په وچه کې د ایثاروالي له کبله د وارداتو او صادراتو لپاره د ګاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو متکی دی. کومو له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې شوي لاره راکوي او کنه دی لاری را باندې بندوي. له ډیرو کلونو راهیسې افغان چارواکي او سوداګر شکایت لري چې ګاونډي د خپلو غوښتنو د تحمیلولو لپاره له ترانزیتي لارو د فشار د وسیلو په توګه کار اخلي. د روان سپتمبر په 9 پاکستان د تورخم لاره د 10 ورځو لپاره رسما بند کړه. وروسته وویل چې دا لاره پرانیستې ده، خو ځینې سوداګر وایي چې لاره د خپلو هغو تجارتي مالونو لپاره پرانیستې چې منځنۍ آسیا ته لیږي. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت هڅه وکړه چې د یو یا دوو ګاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو له اتکا څخه د خلاصون لپاره بیلابیلې لارې ومومي. د ځینو سوداګرو په وینا دا کار سبب شو چې د سوداګرو ستونزې تر یوه حده کمې شي. په روانه خبرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره د دې ستونزې پر بیلابیلو اړخونو او همداراز حل لارو خبرې وکړو. زه عصمت څاروان یم او زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس او ملي سوداګر خان جان علي کوزی، د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی، د تازه میوو د مارکیټ مسول اختر محمد احمدی او همدارس د افغانستان د ځکنی ترانسپورت شورا مرستیال او د سکرو یو سوداګر محمد نبی افغان ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدون کی هم کولای شئ د خبرونه پترس کی ټلیفون وکي او د موضوع پاړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي. لمړی خان جان علی کوزای، تاسو ته هرکلی وایم. که تاسو وایئ چې پاکستان لسو ورځو وروسته اعلان وکړ چې د تورخم لارې بیرته پرانیستې ده، آیا اوس په دې لاره افغانان خپل تجارتي مالونه وړلای راوړلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سروان سے استاد تا استاد اور دن کو تا اور محترم و دوستان استاد محمد بری فیزی سے تا اور ہمدارنگا دوستان استاد اختر محمد تا اور ٹرانسپورٹ مسئولین تا فلنے کی ہلی اور سلام اولاد کو مکسنگ اچھتا اس کو تبصرہ کی ہوئی بد بختانہ د تاریخ په اوږدو کې پاکستان هر ورځ متاسفانه کله کله ایران هم اما پاکستان زیات دغه ترانزیت سیاسي لحاظ استعمالي او د سیاسي فشار پر اوستلو باندې هر کله دا مشکل ایجادېږي. دا ځان له طالبان په وخت کې نه وي، بلکې په جمهوریت کې مو دا هغې نه مخکې حتی د استاد ربانی په وخت کې دا لاره بنده شوله. او مخکې البته چې کوم قراردادونه موجود و د ظاهر خان او داود خان وقت کے پاکستان خاص ملحوظات پاسا ساغا کی کم مشکل نشورا وسطل ہے نجیب دو وقت پوری اما داغی نورس تا چیز منگ حکومت دا سی پی او حالات کرا ہے چی اکثر دا کابل حکومتون پا متزلزل حالات کی و اکثر وقت پاکستان سرا پی او خاص مرحلہ کی وابستگی در لدلہ دیر زیت پا زغر دا باندی اغا خپل حقوق چی کم دا تجارانو دی اغا ونو اوختل شو. په جمهوریت کې چې امریکایان دلته وو دا پاک قرارداد وشو، مګر دا پاک قرارداد اول خو ډېر ظالمانه و زموږ په مقابل کې، او که بیا وم شو هغې ته چا اهمیت نه ورکو. نو موږ د دغه لارې نه ډېر تغیر شوي وو. کلونه کلونه زموږ مالونه په سمندر کې ډوب شوي دي، تول شوي دي. 1213 کانټینر هم یو وخت کې همدغه شانتې صابون او د بورې نه مو قند جوړ شو، سره تر شب هغې نه او شربت پ جوړ شو. هلته سمندر دی، هلته خو هوا ګرمه ده، هلته خو اوبه دي، او ټول شیان نم دی، ټول شیان خرابېږي، زموږ ماشینونه د منځه لاړ. په هر صورت دا را روانه وه. مونږ په دې وخت کې لږ شانتې خوشحاله او خوشبین وو چې د امارت په راتګ سره دا مناسبات به ښه شي، او یو څه ښه شول. فرضاً په واګه کې چې مونږ کوم مشکلات لرل هغه یو څه حل شو. د واګې د لارې نه زموږ مالونه هندوستان ته ځي، اما مشکل په کراچۍ او بندرونو کې پیدا شو. مونږ د پاکستان سره ترانزیت لرو او پاکستان زموږ سره ترانزیت لري.
علی کوزای صاحب، او بخشه د کراچی مسله او دی واګه به لږ وروسته، او همدارس د سپین بولدک مسله به لږ وروسته مطرح کو. که فعلا درات وای چې پاکستان اعلان وکړ چې دا لارې پرانیستې ده، لیکن موږ ته داسې راپورونه راځي چې افغان سوداګر شکایت لري چې لا هم پاکستان اجازه نه ورکوي چې د تورخم له لارې اخواته مال صادر کړي.
او بلی، یو سلسله قیدات د سبزی او د میوې په واسطه دی. نو زمون خالی لاره او زغال او نور معدن په نورمال شکل دیږي، اما زمون انګور او زمون تازه میوه او سبزی چې کله د یو سرټیفیکټ پاک ستلو باندې چې دای په خو مونږ ته اطلاع نه ورا کړی، او هغه سرټیفیکټ د سپتا سرټیفیکټ په چې هغه باید د تور کړشي، او یو کرنټین ورقه ده چې هغه باید متور کړ شي. په خوای زمونه نه غوښتل هندوستان ته چې مالونه تله. زمونږ ډېر مالونه مخته په لسګونو کانټینر ودرېدل، حتی د انګورو نه مو بلاړې. اوس هم دا مشکل شته، یو څه حل کړی دی. بېګا د دوی د پاکستان خاص نماینده چې د افغانستان دپاره دی، آصف دورانی سره زما او د مومن صاحب ملاقات و، یو چې د تجارانو مو او په ډېر جدي شکل هم دا خبره اوس یاده کړله چې دغه شانتې تخنیکي ستونزې چې تاسو وروسته د ازادولو نه په دغه کې جوړوئ، په سرحداتو کې جوړوئ، دا به د دواړو ملکونو په ګټه نه وي. سبا یعنې برخورد ستاسو سره کېږي. تاسو اوس مرکزي آسیا ته کاملا راس رسېدلی، او هغې ته خپل مالونه په نورمال شکل وړئ. تاسو باید زمونږ د موسم په وخت کې په موږ باندې دغه شانتي قیدات لنګوي. دا زمونږ د موسم وخت دی او د موسم په وخت کې هر وخت زمونږ صدا شکیږي. واده وشوله چې دا به حل کړو. اما تر اوسه پورې بېګا زمونږ یو څه خالي کانټینرونه په تورخم کې ولاړو، ډېر زیات شوي. په هغې د مرج راتو، ډیټینشن راتو، د جلال آباد اتاق تجارت رهبري د کور آبادي هغه موږ ولېږه تورخم ته. بېګا یو څه کانټینر واوښتل، لاړل. اما دغه چې متاسفانه کله کله به تا زمونږ مالونه البته امخته ودرېږي په مختلفو بانو باندې. هلته څو قسمه ایجنسۍ دي، څو قسمه ادارې دي، او هغه کله ترازو خرابي، کله سکنر خرابي، او زمونږ مالونه خو داسې دي چې ودرول شي هغه خرابېږي. دغه ستونزه شته ده. دا مونږ امارت اسلامي ته هم رسولې ده او دوی ته هم ویلي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ علي کوزی صاحب. حافظي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسې په نظر دغه ستونزې چې ښاغلی علي کوزی ورته اشاره وکړه چې د پاکستان لخوا وخت په وخت رامنځته کیږي، څه فکر کوئ چې دا به سیاسي انګیزه ولري او که واقعا ځینې مشکلات شته زموږ د سوداګرو هم، لکه دوی چې کوم صنعت غواړي چې وایي دا ډول یوه ګارنټي یا یو ډول نه پېژم بیمه باید ولري هر ډول سوداګري مالونه که هغه خوراکي وي او که نوري؟ ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، ګران ملګری او زما همکار ښاغلی خاجان الکوزی صاحب ته، همدارنګه نور میلمنو او د ازادي د رادیو محترمو اوریدونکو ته. داسې دی چې ستونزې زیاتې دي. اصلي مسله خو سیاسي ده، اقتصادي نه ده. کله چې دا مناسبات په سیاسي لحاظ خرپړ شي او امنیتی ستونزه را پیښ شي، بل دوی کار دوی نه کوي، زموږ د اقتصادي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په فصل کې زموږ میوې درېږي. یا د سبزیجاتو وخت د فصل د موسم دی، دا خو سری الفساد اجناس دي. دغه باندې بندیزونه لګوي. کله ناکله په ترانزیتي مالونو کې د چین څخه راځي او د نورو هیوادونو څخه کراچۍ ته راځي، هلته دوی مونږ ته نوبت نه راکوي او ډېر مالونه داسې پېښ شوي دي. د الکوزي صاحب ته پته شته او ماته هم پته شته، حتی د پایس د رئیس د ایکو هم چې دوی د اتاق رئیس زمونږ د مدیره هیئت غړي وو، د فدراسیون رئیس، هغوی ته مې یاده کړله چې په زرهاو کانتینر د افغانانو هلته وراسته شول. درمال وو، خوراکي مواد وو، د فصل لباسونه وو، دا جامې وي، دا جامې د ژمنۍ جامې دوبي کې راته او دونه یې زندول هلته. نو په دې خاطر دا خو صحیح نه دی، دا دغه ګاونډیتوب هم نه دی، دا سړیتوب هم نه دی، هیڅ نه دی. خو مونږ هم ځینې نیمګلتیاوې لرو. نیمګلتیا زمونږ دغه دی چې یو شی ته آیسو وایي، انټرنیشنل ستانډرد ارګانیزیشن، د هغې پر بنسټ اصول سره برابر ټول خوراکي مواد، ساختماني مواد، درمل، سون مواد باید د سرټیفیکیټ ولري چې دا د استعمال وړ دی که نه دی، یا سرطان ایجادوي یا نور مشکلات ایجادوي. متاسفانه په افغانستان کې مونږ دغسې د آیسو د ستانډردونو سره برابر سرټیفیکیټ نه لرو. یو شرکتونه دي دلته تجارتي دي، راځي پیسې اخلي، ښه مال ته چې پیسې ورکړي بد مال ته ښه سرټیفیکیټ درکوي، بد مال ته ښه او ښه مال ته بیا بد. په دې ترتیب سره مشکل په دې کې دی چې زمونږ ستانډردونه برابر نه دي او دوی دا د پلمې په حیث ګټه پورته کوي، کنه د دوی میوې او ترکاري هم ستانډرد نه دي. دغس یو تعامل شوي چې مونږ تاسو سره کار نه لرو، تاسو مونږ سره کار مه لرئ. اما اوس چې دوی فشار غواړي چې راولي پر مونږ باندې، بیا دوی سرټیفیکیټ غواړي، حال دا چې مونږ آیسو ستانډرد سرټیفیکیټ نه لرو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی محمد نبی افغان، ویل کېږي چې د ماهیپر کې سړک لا هم بند دی او باری موټر تګ را تګ نشي کولی. دغه د دې سړک بندېدو څومره ستاسو له لوري چې سکاره پاکستان ته صادروي دا یې اغېزمن کړي دي؟
مننه، سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، میلمنو ته، لکه څنګه چې الکوزي صاحب ویلې او لکه څنګه چې دا بل مشر ویل د پاکستان سره د موږ تجارت په یو نوم بل نوم باندې اکثره وخت دغه چې ستونزې راپېښېږي او مشکلات راپېښېږي کله نه چې دوی د تورخم بند که لس ورځو لپاره بیا بعد له هغه د میپر موضوع راغله او اوس په دې یوه میاشت کې د موږ اکثره لارې یو دم یو خو د خدایي آفتو له وجې او دویم لکه سالنګ سو دغسې د کندهار لاره سوله بیا ورپسې میپر سو د دې سره د موږ موټردار ډېر زیانمن سول او د زغالو تجارت د موږ له ډېره وخته د غلام خان له لارې ده ځکه هغه هغه لاره د زغالو لپاره ځانګړې سوې ده ځکه تورخم کې د موږ هغه ترانزیټي کانټینر چې کوم راځي بیا بیرته دلته تورخم کې ډېر سخت قیدات لګېدلي دي له ډېر وخت راهیسې د ورځې په کم تعداد باندې موټر فریدي چې واوړي نو په هغه کې هغه موږ ترانزیټي موټر نه شي اوښتلی هغه په هغو ډیمرچ راځي او هغه کومه سبزي او میوه چې د هغو ته یې تورخم ځانګړې کړې ده نو هغه د تورخم له لارې ځي نو د زغالو کاروبار ټول له دغه نه ده له غلام خان نه ده او له خرلیسو نه ده
او فکر نه کوئ چې زغال یا سکاره د دوی په کار هم دي فکر نه کوئ چې دې ته به مشکل نه جوړوي
نه داسې داسې و دا خبره هم ده خو بیا هم دوی موږ ځوروي داسې ته د پاکستان او د افغانستان بایلیټر تجارت چې کوم ده دا اکثره د موږ افغانان کوي که د زغالو تجارت ده که د میوې تجارت ده ځکه پاکستانی تاجر تر ډېره حده دلته کاروبار نه کوي دا د موږ او د دوی تجارت دومره قانوني دومره د هغه نه لري یو قانوني منبع نه لري چې دوی دې او دوی دومره ریسک نه اخلي افغانان دي توکل په خدای خلک دي بس په دې کې نه دي چې ریسک اخلي سل فیصده ریسک اخلي او هغه په تجارت کې له لس فیصده اضافه ریسک نه قبلي هغه وایي چې باید د ما موټرونه درېږي دغه لار څومره مطمئنه ده دغه تجارت څومره مطمئن ده دا راکړه ورکړه څومره مطمئنه ده هغه خلک ریسک نه اخلي تر ډېره حده دغه تجارت د موږ د افغانانو ده دغه د دوی چې کوم زغال روان دي دغه کوم د زغالو کاروبار روان ده یو څه خنډونه دوی کې اچولي دي په دې موضوع باندې دغه چې د دوو ملکو د تاجرانو او د ترانسپورټرانو له مابین اړیکې نه دي سره دغه دوی اوس ډېر وایي چې نرخ ډېر جګ سوی ده او نرخ جګ ده یعنی په تجارت کې هغه فیصدي ته هغه یوې یوې روپۍ ته حساب کې کېږي چې څنګه موږ دا تجارت څنګه مصارف راکم کړو څنګه په غټ سر کې نرخ راکم کړو دوی اوس وایي چې دغه موږ زغال ګران تمامېږي د خالي سرحد باندې چې د زغال ته یو موټر نه بل ته کوزېږي او جګېږي له 1500 کیلو پورې وزن کموي او د هومره جی سي وي کموي دغسې دغه د مزدور مصارف او دا نور نور یعنی دا ټول د دوی باعث سوي دي دلته دو جانبه باید موږ مخکې هم غوښتنه کړې ده چې افغانستان او پاکستان دو جانبه یو بحث باید په تجارت باندې شروع کړي که غواړي چې بهتر شي او ښې خواته لاړ شي او بحث باید دا رقم ونه شي چې هر سړی باید خپل دغه کې پټ کړي هغه خپل د بوسو لاندې اوبه کې تېرې کړي او دې ته چې ملي فکرونه سي که دوی مو نه کړي او که موږ یو که دوی یو ډېره حده مشکلات د دوی له خوا راپېښېږي اکثره وخت او په سطح غټه سطح باندې چې کومې خبرې کېږي لاندې سطح باندې هغه نه عملي کېږي موږ تر ډېره حده موږ موټروانان ځورول کېږي یا خواته پیسې ترې اخلي غیر قانوني یعنی له دې هر تر حده چې موږ تېرېږو تقریبا شلو نه تر 15000 روپۍ پورې د دوی یو ښار ته چې داخلېږو دا له موږ نه غیر قانوني پیسې اخیستل کېږي په یو پاټکو په یو نوم په بل نوم موږ دا ورته ویلي چې پاکستان او افغانستان یو رسمي قراردادونه لري او په هغه باندې عمل شروع نه شي دا تجارت به ورځ تر بلې راکوزېږي او دا به نورم خرابېږي او دې کې د دواړو ملکونو د تجارت او د اقتصاد موضوع ده په دې کې یو ملي فکرونه سي او د دواړو ملکونو ټول سکتورونه کې نه اوسېږي دا نتیجه نه ورکوي
سلامت اوسئ او په کار ده چې په دې باندې غور وشي دواړه خواوو خبرې وکړي لیکن مخکې ښاغلی حافظي وویل چې مثلا د میوو خبره یاد کړه چې د ISO سرټیفیکټ په کار ده خو د دواړو خواوو هیوادونو میوې نه لري لیکن پوښتنه دا ده چې ولې افغانستان متقابل اقدام نه کوي اوس خو دوی هم هم افغانستان ته ډیر صادرات لري او هم د افغانستان لاري منځنی آسیا ته صادرات لري. علي کوزی صاحب، ولې په دې باندې کله افغان سوداګرو له چارواکو سره په دې خبرې نه دي کړې؟
بل منګه خو ساروان صاحب، زمونږ امارت اسلامي چې جمړنۍ دروازه د وزارت تجارت او صنعت دروازه د وزیرم ده، هغه په جریان کې اچولی دی د ټول مسایلو سره. دا ځان له دا مشکل نه دی، اوس مونږ په کراچۍ کې ډېر جدي ستونزې سره مخامخ یو. کراچۍ په دغه اصولو چې دا دوی ورته کوم مکتوب نوشته کړی دی، دوی غواړي چې ترانزیت زمونږ بند کړي، او دا معنا ده چې په دې دروازه مه راځئ. نو منګه خپل عرض هم وزارت تجارت ته کړی، د وزارت تجارت د لارې نه هم دا مشکل وزیر صاحب خارجه سره شریک کړی دی، او نه تنها چې دوی سم شریک کړی دی، حتی زه د مشترک اتاق د یو د افغانستان د طرف نه د مسؤل په حیث باندې د یو هیئت سره د تجارانو سره تیر هفته اسلام آباد ته لاړم، او هلته مې د دوی د تجارانو او حتی د کامر د مسؤلینو د کښتن د مسؤلینو سره خبرې وکړې چې تاسو ته مونږ ټول شرایط مساعد کړي دي، ستاسو ترانزیت تاسو دوه شیان زمونږ د پولیس کې نیگیټیو لیست ورته وایي چې په کراچۍ د هغې تجارت مونږ نشو کولای چې یو سیګرټ دی او سپیر پارک دی، او افغانستان جمهوریت دوه شیان په نیگیټیو لیست کې اچولي وو د مرکزي آسیا نه، چې هغه ګیس او پټرول او ډیزل وو. اوس ګیس او پټرول او ډیزل تاسو ته افغانستاني امارات خلاص کړو، د ورځې سل دوه سوه کانټینر د تورغونډۍ د لارې نه ګیس او پټرول او ډیزل راځي او کوټې ته ځي، پاکستان ته راکېږي. ډېر سهولت درته مساعد شوی، میوې موزي. که تاسو دې شیانو ته ادامه ورکړئ، بالاخره امارت اسلامي به د تجاران لاړ شي، هلته به امیر المؤمنین ته کښېني چې بس زمونږ سره داسې ظلم کېږي، تاسو بالمثل عمل وکړئ. دا ستاسو سره دا خبره نه جوړېږي، راځئ چې په دې بالمثل مسایلو باندې کار ونکړو، په سهولتونو کار وکړو چې تجارت هم زیات شي، دلته په یو کوریډور کار وکړو، په اقتصادي کوریډور. او دا بدبختي چې نن په افغانستان پاکستان کې په امنیتي لحاظ باندې مونږ په دې شل کال کې ولیدله، دا خالي د خلکو د غریبۍ له وجې نه ده چې په دا سرحدونو کې زمونږ په ولایاتو ولسوالیو کې عام وخته د بارډر نه او دویم وخته د صفر نقطې نه قومونه پراته دي چې هېڅ شی نه لري، فقط لږي نورو ښارونو کې کار کوي، راځي په خپل ځای کې خوري. که چېرته دوی ته فرصتونه مساعد شي، دوی ته اقتصاد په مخ لاړ شي، د دوی دپاره شفاخانی شي، دوی دپاره مکتبونه شي، د دوی دپاره سکولونه شي، د دوی دپاره بجلی راشي، برق راشي، نو دا مشکل به د دوی حل شي. نو موږ خپل دولت ته دا پیشنهاد کړی دی، زه امیدوار یم چې دا مسله دولت پرون د دوی خاص نماینده راغلی و، وزارت خارجه سره وکتل، همدارنګه د نورو مشرانو سره، د اقتصادي شورا سره داسې کتلي دي، دوی خپل تشویش ورته کوي، خواهش کړی دی چې دا باید حل کړي.
علی کوزی صاحب، تاسو ویل چې په کراچۍ په بندر کې هم مشکلات لري، یوازې دا چې پاکستان سیګریټ او پرزی نه پرېږدي یوازې مشکل همدا دی، او که په نورو مالونو کې هم خنډونه پیښوي؟
نه نه نه، بیخي مشکل دا نه دی. دا خو تقریبا د شلو دیرشو کالونو نه را پرېږدي، د استاد رباني د وختونو نه را پرېږدي. موږ د دوی سره قرارداد د هفته لرو، قرارداد د هفته په نورمال شکل روانو. قرارداد ته هفته کې یو خبره وه چې دا مالونه چې راځي یا به انشورنس کوي یا به بانک ګارنټي ورکوي. مونږ چې یو لک ډالرو مال راوړو، یو دوی ویل چې یو لک ډالر به زمونږ بانک کې مونږ ته ګارنټي کړی. دا په هیڅ صورت نه کېږي چې یو سړی یو لک ډالر لري او د یو لک ډالر تجارت کوي، یو لک تاله درکړي ستا بانک له کوم ځای نه درکړي. دا په کوم قانون د جهان کې ده چې زما ترانزیتي مال ستا د لارې نه را دغه کېږي؟ خو زه به بیمه کوم یا بانک ګارنټي پر کوم چې دا مال به ستا د خاورې نه زه وباسم. موږ یو سیستم جوړ کړو، فرضاً یو سړی د بانک نه یا د یو تجار ګارنټي به راوړه ده چې دا مال به وځي، هغه ته موږ خپل کمیشن ورکوو. دا مسله روانه وه، اوس یو دوی یو اشارو یو شی واکړی دی چې نه، دا که د دوه لکه ډالرو مال راوړي نو دوه لکه ډالر به زما په بانک کې وږدي. زه چې د یو میلیارډ ډالرو کاروبار کوم په درې میاشتو کې، او یو میلیارډ تاس راکېدم، نو زه به څومره پیسې لرم؟ دا تجارت به زما د کومه شي؟ دا په کوم قانون د ډبلیو ټي او کې ده؟ دا په کوم قانون د جهان کې ده؟ یو دویمه خبره دا ده چې په جهان کې اصول دا دي چې ته حق نه لرې چې ته ماته کوټه جوړه کې، ته به دونه ګوره راوړې، توستانه پوس دونه ده، ته به دومره ټي وي راوړې، ته به دومره یخچالونه. زما چې هر څومره ضرورت دی خپل مرکی ته مصرف وما بل چاته خیرات ور کوم کار څو کوم تاسو ما تجارت ته زده راولم دی وای نه تبا هغه شیان چې زما سره په احساس نسکی دی هغه به ته زما ستاسو ضرورت دی ستا حکومت به ما ته وایي چې ستاسو ضرورت دی زه به هغه عمره تاته اجازه درکوم نوره به نه درکوم دا دا کاملا غیر قانوني خبره ده بله خبره دا ده چې دوی هغه اساس لیست راوستو په نیګیټیو لیست کې یو لس فیصد پنځلس فیصد داسې اقلام دي چې هغه بیخي بند کړل او که څوک یې راوړي نو دته به لس فیصد ډپټي ورکوي دته به لس فیصد کسټم ورکوي تا په جهان کې داسې ملک نه لیدلی چې د بل چا د مال نه د بل چا د مصرف نه دا کسټم واخلي دا ډپټي واخلي دا خو غیر قانوني خبرې دي دا خو دا معنی لري چې ته مرا زه په دې دروازه باندې مخکې نیګیټیو لیست جوړ کړی او یا یې پسې راتېرشه احساس لیست جوړ کړی او احساس لیست به په پنځلس ورځو کې زمونږ ته مراحل کېدو اته ورځې مونږ ته اجازه ده د کمپنۍ د لارې نوره اجازه نه ده مونږ باندې ټینشن را روان دی ډیمریج را روان دی دا خو اصلا ترانزیت نه دی دا خو د ترانزیتي اصول نه دی دا خو د اپټا قرارداد نه دی دغه ستونزه ډېره جدي اوسنی مکتوب کې صدر اعظم امضا کړی دی د دوی موقت صدر اعظم وزیر تجارت او کښتم او خپل وزارت مالیه کې ناستلې ده د دوی ته ګزارش ورکړی دی چې دا مالونه چې افغانستان ته سیدا بیرته سمګلینګ کیږي زمونږ اقتصاد خرابوي زمونږ دغه خرابوي نو بنان مونږ دا شرایط پاتې توجه کوو دا شرایط وځ کول کاملا غلط دي سمګلینګ داسې نشته دی سمګلینګ وختونه تیر شو دوی خد او دوی اغزن تار نصب کړی دی هیڅوک للی نشي تاسو ګورئ په تورخم کې بے پاسپورټه څوک اوختلی نشي بیا به قاچاق څنګه وکړي یا په سرتېشه په بولدک کې خلک په نوبت باندې ولاړ دي په ورځې ورته لاس نه رسېږي نو بیا به دوی کاټنې او موټرې څنګه بوځي هلته بیا قاچاق کې دا اصلا یو بانه ده هغه د اوبو د خړولو معامله ده په دې شکل تجارت نه کېږي نو موږ به مجبوریږو چې خپله په امارت باندې غږ وکړو چې دا زموږ مشکل حل کړي او یا بالمثل عمل وکړي
بله ډېره زیاته مننه کور ودن افیسی صاحب کمو یاد وی د جمهوریت په وخت کې کله چې د افغانستان حکومت نوې ترانزیتي لارې پیدا کړې بیا د پاکستان له لوري دا ډول مشکلات چې اوس شاغلې علي کوزای ورته اشاره کوي کم شول فکر کوي چې به د پاکستان له لارې افغانستان ته نوري لارې هم شته چې خپل مشکل په حل کی او کنه د پاکستان لارې ډېر حیاتی ده او بیل د پاکستان لارې پرته نوري لارې ډېر زیات قیمته تمامي شي
اول خو دا د الکوزي صاحب تفصیلی خبري همدغه سي زما او د دې خبر یو خې دي زموږ تجربه هم دغه سي دي دا یوازې افغانستان لپاره سوزمن نه ده په عین زمان کې هغه همکاران زموږ چې په ګټو تخت په افغان پاک چمبر کې سره ناشتي هغه هم ورته شکایتونه لري هغه هم تباشول ډېر کارخانې دی پاکستان دی ډېر کاروباري شرکتونه د پاکستان دي چې د غلط سیاست دی حکومت د پاکستان څخه دوی هم متضرر دي نو د اقتصادي ودې د ټول افغانستان لپاره او منطقي لپاره پاکستان په شمول دا اکونومیک انټیګریشن ته ضرورت شته چې دوی یو اقتصادي همګرایي ته ورودانګي دا غلط سیاستونه اقتصادي ته پاکستان ته وادي اقتصادي پاکستان د شپږ میلیارډ ډالر لپاره دوی وکاله انتظار وست تر څو د نړۍ ائمي څخه ترلاسه کړي یعنی یو دغه یو لوی هیواد چې 200 میلیون نفوس لري د شپږ میلیارډ لپاره وکاله انتظار وبستل یعنی معنا دا چې دوی خپل اقتصاد سره ډیر جفا کوي نو په کار دي چې موږ دا اکونومیک ریجنل انټیګریشن یا منطقوي همګرایي اقتصادي جوړ کو لکه اتحادیه د اروپا لکه بریکس لکه
لیکن عملاً خبره دی خواتنه در روانه برعکس روانه ده خو یو خارزو ده لیکن وخت چې دا نه عملی
کیږي
بله
کله سروان صاحب چې مسؤلیت دی اتاق زما په غاړه وو الکوزی شاید دی چې مونږ د دغه اقتصادي آزاد زون لپاره چې منځنۍ ایشیا پاکستان ایران او افغانستان په کې وي ډېر هلې ځای وکړل او ډېر ابتکار مو ترلاسه کړ او په عین زمان کې دې ته بریالی شولو چې د امریکې مامور واخلو چې د افغانستان او د پاکستان په دواړو خواو کې دا کارخانی جوړې درې هغه شین چې افغانستان کې ارزان وو او ګټور وو افغانان ورته برابرول او هغه نیرو د کار دی هغه چې د انګلیسانو د وخت څخه ټکنالوژیک مهارت لري او اوسګار دی اوس مهال د هغه لپاره هم زمينه د کار برابرېدل تر په اول ورکې $5 میلیارد فروم د نېشنل ټرست فند د روسیې مونږ سره ژمنه شوې د امریکا بیا وروسته خو دوی دغه کارونه وکړل دوه مخي کارونه وکړل چې امریکایان هم بیا خوابه دي شول او چې دا پروګرام نه کی نو اوس زما عرض دغه دی چې ځینې امکانات مونږ لرو مثال په توګه اوس خوشاله شولم چې دا د افغانستان او د چین مستقیما لار جوړیږي تقریبا 1000 کانټینر ترانزیتی مالونه چې راځي د چین څخه راځي چې یا د پاکستان له لارې د کراچي ترانزیتی مال راځي یا د بندر عباس څخه دا څنګه ان شاء الله خلاصيږو او لاندې لارې دغه چې هم $2000-$3000 په کانټینر کې ارزان تمامېږي مونږ ته او مودې د لاندې دا یو امکاني تقریبا یو شل کانټینر مونږ دغه لار څخه راوستي او یو څو کال د مخه دا په دوه اونۍ کې د افغانستان د نکیدل کابل ته رسیدل بل لارې بیا مونږ د سل لري د کازاخستان لري کستا سپام یې حیرتان ته ورسول تقریبا درې کاروان چهار یو تقریبا اتیا کانټینر نوې کانټینر خو هغه ډیر ګران په دی و چې د دې خاصه خبي اجازه نه و چې مونږ خپل مارونه په هغه وګونو
د ترن لاري و bale
بل درې واسطه او څنګه چې هغه سرټیفیکټ دی ریل زمونږ په نوم تروس صدر شوی نه دی خو په هر صورت اوس د چین لاره چې خلاص شي یو ډیر زره کانټینر زمونږ خو اوسنۍ مال راځي او کچیر د لوی مارکیټ د چین سره مستقیما اړیکه ولرو تقریبا 80% زمونږ ضرورتونه مالته پوره کیږي بیا ضرورت نشته چې د ځینې ګاونډي هیوادونو څخه چاغوي په موږ باندې شرایط سختې دی خو څه به مال وارد کو نو دا امید شته دی اما یو شی ویل غواړم هغه دا دی چې د هندستان د مارکیټ لپاره ډیر لاندې لار هم د پاکستان لار ده
بله
تاسو د کابل څخه اتاری ته په 40 ساعتونو کې رسیدي او 10 کیلومتر شاوخوا وطن لري یوازې تاسو هر بندر ته 2000 کیلومتر 2500 کیلومتر باید تاسو لار وهی ترسو بندر ته ورسی نو په دې خاطر زمونږ د جغرافیایي جبر خو بدلولې نشو اما کولی شو د نن په هغه کې خپل اختیار پیدا کړو دا غوښتي چې خپل مناسبات باید ولرو هم د افغانستان هم د خلکو هم د پاکستان د خلکو او سوداګرو په ګټه باید مدبرانه سیاستونه ترلاسه اندي ونیول شي
bale ډېر زیات مننه افغان صاحب تاسو پاکستان ته سکاره یا زغال صادروي او داسې ویل کیږي چې د سکرو قیمت په تدریج ډېر کم شوی دی په اول کې چې کوم قیمت وساغه نه دی د دې دلیل څه دی ځکه چې پاکستاني ارزان در نه غواړي او تاسو مجبور یاست چې ارزان ورکړي
نه سروان صاحب کله نه چې په نړیوال بازار کې د سکرو نرخ یو دم جګ شو دلته اسلامي امارات خپل ټیکس محصول ته جک د دې سره دغه د سکرو تجارت یو خدا د نړیوال بازار کې چې دغه کوم نرخ یو دم جګ شو بیر د ټیټ سو هغه د روسیې جنگ سره یو دم توجه بل خو واخته بیر تر راکاته سو نو نور دنیا نه دې تا کوم سکار راځي هغه د کشتی لارې راځي هغه ارزان ورته پریوځي یو خو دې کلدار هم راول وې د ډیر خراب اسوله او دویم په دې زغالو په تجارت کې دی یو څل فرمولو نه هم استفاده وکړه هلته یو دم مال جام ک بیا بیرته کم ک هلته د مګ په بازار کې هغه داغه نسته هغه منیجمنت نسته تجاران یار سړی یو دم مال ور وړ زیات ور وړ یو دم هغه ډمپینګ سیستم شروع ک ډمپک یعنی وی درول خریداري بیرته دلته په خلکو باندې زغال یمغه خلکو دومره ظرفیت نه لاره چې هغه ذخیره کې یا سرایونه ولري یا خپل سٹاکونه ولري نو هغه نرخونه او هغه سیستم ډیر په خراب وسو دلته یو دم سي حکومت کوم نرخ جک ادي توجه بل خو واړه ول د موږ تجاران هم چې قراردادونه کړی و هغه هم کې توانې انسول او دوی مغلطه همیشه دغه زغال په تجارت کې نه دی موږ حکومت کار ورته کړی نه دی موږ مسولینو کار ورته کړی ځکه دلته افغانان دی په د تجارت باندې اکثره ما وختیم ویل توکل په خدای دی نو دغه زغال به سي ول
غلطه به هغه فرمولونه استفاده کېده، کله به جي سي وي ورته راټیټه کړه، کله به یې ورته په یوه بانه او بله بانه باندې به زموږ تجاران اکثره د خپل تاثیر لاندې راوستل او دوی به تاوان کې کاوه، ځکه یو فرمول یو تګلاره یو دغه نه ورته کې جوړ. نو اوس یې کوم عمارت هغه کوم نرخ ورته راټیټ کړی، دلته یې دی هغه کوم ضرورتونه سول، هغه کوم غټ غټ میلونه یې چلانول، هغو ته یو څه خریداري له نورو ملکونه بیرته وکړه او یو څه بیرته ودرول. نو دوی اوس زغال روان دي خو ډېر کم روان دي، هغه کوم شدت چې پخوا لاره هغه کم سوی ده. دوی په دې کې دي چې موږ ته ارزانه راکړي او له دې ارزانه نه حکومت فکر نه کوم چې ورته دا ګټه دي وکړي یا دې واره ورته وکړي، هغه د هغې بیرته راکوس کړي، هغه څومره جي کړی محصول هغه براکټو محصول هغه هم راکوس کړو، او دویم دلته ترانسپورټ یو څه لوړ شو، نو دا هغه دې ته نه رسیږي بیرته. هغه کوم نرخ باندې چې دوی غواړي نه تجارانو ته ګټه کوي، یعنی چې فکس حساب ورته وکړم، دوی دا وایي چې موږ ته د کراچی بندر ته بیا ارزانه تمامېږي، اما د موږ تجارانو سره په دې کې یو څه هغه خپلو فرمولونو استفاده کوي او غواړي چې نور هم ټیټه ساتي تراکوسی. دلته محصول دومره جګ ده او بل کرایه دومره لوړه ده، ګټه نه ورته کوي په هغه شدت باندې، په هغه حالت کې نه دی روان لکه چې حکومت مخکې روان.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو او د سوداګرو په ستونزو خبرې کوو. د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزر حافظي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې رئیس او ملي سوداګر خان جان علي کوزي او د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستيال او د سکرو سوداګر محمد نبي افغان مو ملمانه دي. د زرګل پنوم د تازه میوه او سبزیو سوداګر وای چې درې موټر میوه او سبزی خراب شوه. د دوی خبرې به وورو، بیا به راو ګرځو.
کله غي خو مشکلي، کله دې خو مشکلي، او دواړو دولتونو نه مونږ دا هیله لرو، خواهش لرو چې مونږ باندې د رحم وکا. دوه موټر باورو کې چې زما رومیان خراب شو، او دا دا یو گاډه مې چې د ماته روډ مې د په گاډي کې هغه وس په حال ماته وای چې انګور په خرابې دو باندې روان دي او ډېر مشکلات سره مخ یو.
د تورخم هغې غاړي ته د زرقیب شینواري په نوم یو سوداګر وایي چې پاکستان کله د سکینر، کله د تصدیق او کله هم یو بله پلمه پیدا کوي او لاره بندوي.
تورخام کې چې دا کوم دوی سرټیفیکټ غواړي، دا سرټیفیکټ اسی وډرامه وا، دا ایجنټانه سیرانی ویلی وو، دوی 5000 روپۍ لاره تر غوښته. کله سکینر خراب کا، کله دا ډرامې جوړې کا، سرټیفیکټ دا براوړې افغانستان نه چې باغ نه روزي په یو ورځ کې بیرته پاکستان ته رسی، بده کې بیماری کوم ځای نه راشي. اوس دې څه پیدا وکړه چې مطلب دوه ورځې یا درې ورځې موږ سټرایک هم وکړو، هلته مر څه بندم کړو، او څومره حکومت پاکستان خزانې څومره نقصان شو.
بله، د دواړو خواو سوداګرو تاوان کړی دی. علي کوزي صاحب، تاسو دغه لمړی لسو ورځو چې تورخم رسمن پاکستان بند کړی وو، تاوان $2 میلیون شوهلی وو، فکر کوم که اشتباه ونه کوم. تر اوسه پورې څه اټکل کوي چې تر اوسه پورې به دا تاوان څومره تر رسیدلی وي؟
ولا تاوان خو نو خصوصا تازه میوه او زمونږ فروټ او دا سبزی ډیر زیات خراب شول، ځکه نور شیان خو معدن او دا شیان دومره دغه نه شو. تنها د موټر او د ډمریج او د ډیټنشن پیسې په خالي کانټینر په مونږ باندې رالی په ترانزیت کې، او زیات زمونږ سبزی او میوه خراب شوې ده. هر ورځ چې مونږ ورته فکر کوو، لکه څنګه چې دا شینواري وروري ویلي او د نورو ویلي، دا واقعیت لري چې کله هر کله چې دا لار خلاص شوله، دوی خو هغه سکینر هم انتقال کړی او پاس دغه ته لوړګی ته، او نور اداره او ټول شیان یې تلي. په اوله ورځ باندې چې خلاص شو، دغه د دوی ادارې نوې تنها د کشتن خلکو نورې څوکم نوې نلسي نو ترازو والا نو دې مختم یو څه مشکلات په افغانستان کې. هغه به مونږه کوشش وکړو د خپل رئیس عمومي د ګمرکاتو نیرار ته لاړو او تورخم ته لاړو، هغه مشکل حل شو. عام وخته دا مشکل واقعا وو، او وسم شته وسم دغه ورور چې ویل زموږ معلومه ودرول، موږ هغه ما سرټیفیکټ چې دوی غوښتو اما هغه شانت چې اپیزي سیب ویلې هغه شانت د ISO سرټیفیکټ نه دوی لري نه موږ لرو موږ هغه دوام چې د قرنټین ورقې دی او هغه تصدیق دی دغه د فورمه ادا او نیو شیان دي دا ټول متکمل کړو ورکړین دي خو اوس هم دوی کله کله پترازو کې کله په تالاشۍ کې کله په دا تقریبا 15 شپږ اداري دي د شپږو ادارو نه چې دیږي نو دا رومي او دا شیان خو د شي نازک شه ده دا خو موټر خالی موټر دي او کارټونو کې پرتی دي او په سره تر شه کارټونو باندې مر ده که د پاسه په پلاستیک اچو نورم ګرمي کیږي نو بس دا خو په خالی میدان ولاړ دي لمر ته ولاړ دي که د مختم دوه ورځې ودرېږي او په سره تر شه هلته 15 او شپږ ورځې ودرېږي خو په اوم او ورځ چې ته مارکیټ لوي سي هیڅ شی نه دي پاتې نه د نه څوک اخلي نه کیفیت پاتې دی نو دا زمونږ دغه ټوله میوه چې دا ټوله په تاوان باندې ده هغه سر د دوی څوک نشي که دغه دوه میلیونه چې موږ ویلي وو تر اوسه پورې هره ورځ په دې باندې یو لک دوه لکه ډالر اضافه کیږي او تنها همدغه زمونږ د تازه میوه او سبزي تاوان کوي دا ټول د دوی تاوان کوي همدې په تاوان کې دي او دوی خرابیږي او خراب شول نو دا یو جدي ستونزه ده او تر څو پورې دا ستونزه موږ مشترکاً حل نه کړو یعنې موږ دا تاسو په دې باور ولرئ کله چې تاسو د راډیو یو څوک راشي چې د دوی د سبزی او د میوې موټر راځي د پتن په څلور ساعته کې د تورخم موجي او ځان رسي جلال آباد ته نو دومره سهولت چې موږ ایجاد کړی سهولت د دوی نجات کی زمونږ د فاره سکیورټي مسله ده چې هلته دا یو ځل صدر تالاشي کوي ملیشا تالاشي کوي نفسي جدا ده ترازو والا جدا دے کشتم والا جدا دے دوبرہ ڈیری ادارے خدا خونی کی کہ زمنگا یو کشتم دے مال راجی راسم کشتم تا دے کشتم نہ چراؤں گا تو ترازو ادرے گی راسم جلال آباد لا رہی نو خدوی دم داسی وو کی دا دوی مال چې موږ دومره سہولت ته جوړ کړی خدوی دوی دم داسی لطف وو کی دا مسلمانانی او سره کوانډی مگر دا ویلی دي څو ظلم ویلی دي خو فقط لا یو خبره ده دوی او عمل ته څوک نه کوي
بله ډیر مننه علی کوزی صاحب حافظی صاحب دا ډول مشکلات لنورو گاونډیو هیوادونو سره افغانستان لري
گاونډیو سره مشکلات لري خو په دغه کچه نه ځکه چې ازبکستان سره مخکې هیڅ مشکل نه و څوکه څوکه مشکلات پیښیږي دغه د قشتېپې د کانال په خاطر اغوی نوې با پیل کړی دي مخکې خو د غوی ډیر سنتیاوی برابرول او ډیر ښه مناسبات غوښتل چې وي ساتي خدای وکړي چې دا یو موقتی مسله وي ایران سره هم سیاسي مشکلات لرو او د مخصوصا بیا دی اوغو مسله ده چې په هغه باندې هم مشکلات خپل منځ سره لرو ولې دونه نه دی لکه چې پاکستان سره دی دوی په خپل ژمنو ولاړ خلک دي څه تعهدات چې کوي هغه تعهدات امریکایي ولې پاکستان متاسفانه ته د اپټیکا او اپتا قرارداد کې هم چې لاسلیک کړی وو او د امریکې د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلنټن هم هلته حضور درلودله د ګرنټور په حیث بیا هم تر پای پورې ژمن ورته پاتې نه شو د دوی ګاډي زموږ ټول سرحدات ته او ترانزیتي مالونه ور انتقالول او د هغه هیوادونو څخه مالونه د پاکستان د کارخانو لپاره برابرول او انتقالول اما زمونږ غادي د نوشیر څخه خواته نه پیخودله او کراچۍ چې زمونږ مالونه راته په هغه کې دغه مشکلات لګولې وو چې موټر کته دیو خاص هرومرو تشته چې نه اقتصادیت نه درلودل چې خپل موټر باندې بار کړو په واګه کې هم دغه څه و چې دغه خواڅخه زمونږ مالونه په هندستان ته ته او د هندستان مالونه نه را پرې خودل چې مونږ په موټر کې بار کوو راولو نو په دې خاطر د ستونزې دی دوی ایجادوي او د ټولو ریښې سیاسي دي هیڅ اقتصادي دلیل ورته شتون نه لري او اوس مونږ هم باید یو مشروع مقتدر رسمي حکومت ولرو تر څو په دبليو ټي او کې او په ټي آی آر کې شکایتونه درج کړو ځکه چې خدا خو اصولین په دنیا خو اصول شتون لري د نړۍ سوداګری سازمان په قوانینو کې دا ستونزه جوړول په میلیارډ هاو ډالر جرمانه لري
دا مسائل باید موږ وکړو شو چې دنیا ته ورسو او بیا چې یار هم موږ غریتو بلرو او پاکستاني هم لري دغه اصول پر بنسټ دغه کنوانسیون پر بنسټ هم دوی هغه نه لري چې ګاډي
په اوسنۍ شرایطو کې چې د افغانستان په نړۍ کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري افغانستان دا شکایت نشي کولی؟
نه متاسفانه حکومت د افغانستان نشي کولی، اما کیدای شي چې اقتصادي مؤسسات لکه اتاق د یکو له لارې او د سرک له لارې دا شکایت درج کړي.
بله سب ډېره زیاته مننه کور ودن. ښاغلی افغان، تاسې شکایتونه وکړل چې پاکستان کوم خنډونه جوړوي، ستاسو په نظر د حل لارې څه ده؟ څه باید وشي؟ فکر کوئ چې متقابل اقدام حل لاره ده او که نورې لارې هم شته؟
پروان صاحب، د امارات پر اتاک سره مخکې ازبکستان د موږ موټر نه پرېښودل چې د دوی خاورې ته داخل شي. یو خو به یې د ترانزیت په نوم ډېر غټ پیس اخیسته، او بل به یې د موږ افغاني موټرو ته اجازه نه ورکوله. یو هغلته نه، په نورو هیوادو سره هم اوس هم امارات ډېر کوشش کوي چې نرمښت وښیي، او کوشش تر ډېره حده کوي چې د حل لاره ورته ولټي. که نه سوله بیا بالمثل عمل کوي. ازبکستان سره بالمثل عمل شروع کړ، هغه اوس خپل اماده دي چې وروره موږ ویزې هم درکوو او موږ دغه ستونزه، یعنې موږ موټردارو ته بیا ویزې نه ورکولې. هغه د دوی ازبکانو به د موږ افغاني موټر بول او راوستل. نو دغسې له پاکستان سره د موږ په دې نورو سرحدو موټر نه راپرېښودل. له دغه بالمثل عمل سره په ټولو بندادرو کې ورته ویل چې باید بالمثل عمل وسره وسي. ښه خبر دا ده چې مخکې له بالمثله هغه د تجارت هغه قوانین جوړ سي او په هغو باندې خبرې وسي، او دواړه ملکونه یو توافق ته سره ورسیږي چې دا ورځ تر بلې هغه تجارت زیانمنی او تجارت په اصولو کې دا نه دي چې ته لارې بندوا ورځ تر بلې خنډونه جوړوه مشکلات جوړوه. موږ غوښتنه دا ترې کړې چې موږ له پاکستان سره باید دوه قرارداد ولرو، یو بای لیټر ولرو د دو جانبه تجارت لپاره، او چې د هغه په بنا باید موږ دو جانبه تجارت وکړو. ځکه تر ډېره وخته راهیسې چې موږ دو جانبه تجارت د ترانزیت قرباني شوی ده. موږ وایو چې موږ دوه قرارداد باید ولرو، یو د ترانزیت لپاره کدی موږ تواګات اجازه راکوي موږ هم باید ازبکستان ته پرېږدو، کنې راکوي موږ هم باید پرېنږدو. او دویم دا ده چې موږ دو جانبه ده، یې موږ موټر دی موږ توکي وړي پاکستان ته، لاور ته، اسلام آباد ته، کراچۍ ته، بیرته هغه خپل توکي راوړي افغانستان ته، یا د دوی موټر راځي کابل ته راځي یا دغسې مزار ته ځي، نو بیرته هغه توکي چې پاکستان ته ځي هغه باید ووړی شي. دویمه خبره د ترانزیت ده، ترانزیت باید دغسې خبره وسره وسي. تر ډېره حده باید دغه تجاران دغه دواړو ملکو تر هغو چې دې ته ژمن نه سي چې دغه وضعیت ونه څېړي، دغه حالات ونه څېړي، او د دې لپاره تعهد موجود نه وي چې دغه ستونزې حل کوو او دغه تجارت مخ ته بیایو. که څو کلو ته وګورئ، ورځ تر بلې دغه تجارت په کمېدو ده، لاندې را روان ده. وجه څه شي ده؟ وجه دا ده چې غلطې پالیسۍ د تجارت لپاره، دا بېجایه دروازې بندېدل، دغه بېجایه زورول او دغه فساد، دغه کرپشن، دا باعث د دې کېږي چې ورځ تر بلې دا تجارت را وګرځي او انټرنیشنل تجاران له دې سیمې نه له دې تجارته مخ اړوي. ځکه دلته وختي ما وویل چې مالونه سیف نه دي او دغه لارې سیف نه دي. سل فیصده یو تاجر نه سي کولای چې پنځه ورځې ورته وښیي، دوه ورځې اضافه په میاشتو باندې. نو دا نه سي کېدلی چې د یو انټرنیشنل کاروبار لپاره دغه مسیر غوره کړي. نو ښه خبر دا ده چې دو جانبه طرحې جوړې شي، تګلارې جوړې شي، هغې ته دواړه ملکونه پابند اوسېږي او دا سیمه په هغه خپل جغرافیایي موقعیت بدله کړو. اوس منځنۍ آسیا د دې توکو ته ډېر ضرورت لري، دوی هم اقتصاد یې ورځ تر بلې په زوړ ده، نو دوی هم منځنۍ آسیا ته ډېر ضرورت لري. اما له اوسه پورې دوی د دوی تجارانو له منځنۍ آسیا نه استفاده نه ده کړې، ځکه د دوی تجاران نه غواړي چې دوی مال په خطر کې شي، د دوی داسې یا تاوان وکړي یا تاوان
دا اوس خو د دوی لپاره لارې خلاصې دي. د دوی تجاران ولې نه غواړي؟ او آیا د دوی کم مال اوس منځنۍ آسیا ته صادرېږي؟
دا چې د لکه څومره چې سیمې ته ضرورت ده او دوی ته ضرورت ده په هغه شکل باندې نه ده، په هغه کومه سطح باندې چې د منځنۍ آسیا بازار ته دوی ضرورت ده په هغه سطح باندې نه ده. دوی خپله په دغو موضوعاتو باندې پوهېږي، دوی دغه وضعیت ګوري، بنادر ګوري، لاره ګوري، سړک ګوري، هغلته وړل ګوري، نو هغه رقم نه ده برابر، ځکه دلته دو جانبه قراردادونه باید موجود وي، دواړه ملکونه باید تعهدات موجود وي، هغه یو تاجر دغه لاره ګوري، دواړه ملکونه قانون ګوري، وضعیت ګوري چې آیا په تیرو شپږو میاشتو کې یا تیر یو کال کې دا لاره څو وارې بنده شوې، د کومو ملحوظاتو په وجه بنده شوې، آیا کوم مشکلات په دې لاره کې دي، بعد له هغه بیا تجارت پرې کوي. تر ډېره حده دغه تجارت زموږ د افغانانو ده، د دوی هم څه خو په کمه سطح باندې، نو دوی که چیرې دوی دې بازار ته ضرورت لري، خو دلته دسې ده چې هغلته و سیاسي وضعیت دومره خرابه ده چې هغه اقتصاد بالکل ترویر شي، یا بعضې افراد و اشخاص چې د شخصي ګټو لپاره یې دوی استفاده کوي. ښه خبر دا ده چې دواړه ملکونه تجاران جمع حکومت او دغسې د سکتورونه په ګډه یو تګلار او یو دغسې فارمټ جوړ کړي چې دا تجارت ورځ تر بلې وده وکړي، نو دغه ته باید فکر وکړي چې ولې کوم خنډونه باید چې دې سوي چې دا تجارت راټیټېږي او راکوڅه وي. ده
بله، ډېره زیاته مننه سلامت اوسې افغان صاحب. حافظي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ موجود ده کوم قراردادونه یا موافقې چې د پاکستان او افغانستان او افغانستان او نورو ګاونډیو ترمنځ شته، دا کفایت کوي او که تاسو هم په دې فکر کیاس چې باید لسره په دغه غور وشي او لسره موافقه پی وشي؟
تر دې بریده پورې حقوقي اسناد شتون لري، او پاکستان سره موافقتنامه د تجارت دو جانبه شتون نه لري، اما ترانزیتي قرارداد په 1955 کال کې هم لاسلیک شو، بیا وروسته د اپتا او اپتیکا هم لاسلیک شو، اما په هغه کې د ژمن پاتې نه شو. نو هیوادو سره هم ځینې هیوادو سره موږ دا قراردادونه لرو، ترانزیت او تجارت. او بل دا چې دا سانتیاوی په دې کې دي چې دا ورلد ټریډ ارګانایزیشن یا سازمان تجارت جهانی کې غړیتوب د ګاندي هیوادونو زموږ دا یو خیګنی لري چې د هغه قوانینو تابع یو. او قوانین نړیوال قوانین دي او ډېر روښانه، شفاف او متمدنانه دي. په هغه باندې باید ژمن اوسېږو او خپل حق باندې ټینګار وکړو. او کله چې موږ یو مقتدر مشروع او رسمي سیاسي ادرس ولرو، بیا کولی شو د خپل حق څخه ګټه پورته کړو او د هغې څخه دفاع وکړو. په موجوده حالات کې چې افغانستان ډېر منظوي شوي دي او هیڅ هېواد اوسنۍ اداره د افغانستان په رسمیت نه ده پېژندل شوي، دا ډېر ستونزمن دی تجارت لپاره، ترانزیت لپاره او د افغانستان د حق د ترلاسه کولو لپاره ډېر ستونزمن او تکنۍ مسله ده.
بله بله، ډېره زیاته مننه افغان صاحب. پاکستان دی یو حساس لیست یادونه کوي، هغه لیست څه شی دی؟ کوم اجناس پکې شامل دي؟
چې دا چې دوی اکثره وخت دغه د خپل وضعیت ته په کتو او خپلو معاملاتو ته په کتو دوی لیستونه را وړاندې کړي. ښه خبر دا ده چې دواړه ملکونه په یو وار دغه موضوع حل کړي. موږ مخکې هم دا ویلي دي، دلته ګوره دواړه ملکونه داسې کوي په هغه اساس وختو کې د خپلو سیاسي ملحوظاتو په وجه بعضې پیشنهادونه رامخکې کوي، بعضې خواسونه په هغه اساسو شرایطو کې رامخته کوي چې دا باید دي کېږي چې دا تجارت ټکنی شي. دغه لیستونه دوی کله دا وایي چې موږ ته دغه کوم توکي چې د افغانستان د پاکستان له لارې دغلته در ترانزیت کېږي، بیا بیرته د سرحد له لارې موږ ته راوړل کېږي او په قاچاک ډول باندې دوی سرحد ټول تړلی ده، ټول یعنی یو افغانۍ بدون له پاسپورټ، بدون له ویزې نه یو کس هم نشي کولای چې د سرحد له لارې دوی ته ور واوړي. نو دغه دومره قاچاک چې کېږي په دې کې هم د دوی د ادارو لاس ده، د دوی د مسؤلینو لاس ده، فساد ده کې. نو دغه دوی باید دوی کله کله چې بانې لټوي نو دغسې موضوعات رامخته کوي. ښه خبر دا ده چې دا ټول شیان که هغه مشکل کې دې ته یو فارمټ جوړ شي، ورته وایي شپږ میاشتو کې به موږ و تاسې په دې کې نو فیصله به کوو. په کال کې بیا دا تجارت بندیږي. کله چې ما کانټینر کراچۍ ته را ورسېږي بیا ته په ما باندې هغه بندیز لګوي. دا خو نو دا خو په تجارت کې دا په اړیکو کې پارس باندې منفي اثرات اچوي. ته اوس د افغانستان حکومت په دې لګیا ده چې موږ بدیل وګورو. هغه بدیل باید سره مجبور نه سو. یعنی دغه سیمه باید سره وصل سي او دغه وضعیت باید تغیر وکړي. تر کله به موږ دغسې پاتې یو؟ تر کله به دواړه ملکونه دغه منفي خواو ته فکر کوي؟ دواړه ملکونو کې باید تخصصي افراد او اشخاص خصوصا دغه تاجران باید سره کښېني او دغه موضوعات سره حل کړي.
ډېره زیاته مننه. یو دوه اورېدونکو پیغامونه هم سره اورو، بیرته راګرځو.
د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیه لوړې شوې. د یو کیلو ګاز بیه یوه اونۍ مخکې 50 افغانۍ وه، اوس په 50 افغانۍ پلورل کېږي. یو لیتر پټرول یوه اونۍ مخکې په 60 افغانۍ وه، اوس په 60 افغانۍ پلورل کېږي. یوه اونۍ مخکې یو لیتر ډیزل په 60 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کېږي.
پلور 50 ورځې کېږي چې نرخونه لوړ شوي دي. د موټر کرایه هم لوړه شوې ده. د تیل او ګازو نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي. نو د حکومت څخه همدا هیله ده چې په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
افیزی صاحب، تاسو د دېو اوریدونکو خبرې واورېدې چې د نرخونو د لوړېدو شکایت یې کاوه. شاید یوازې د پاکستان لارې نه وي، دا د سالنګ ترمیمیږي، له دې کبله هم شاید قیمتونه لوړ شوي وي. ستاسو په نظر دا مناسب وخت و چې سالنګ په دې وخت کې ترمیم شي؟ آیا دا د خصوصا د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د صادرېدو وخت نه دی؟
داسې دی چې دا سالنګ لاره شپېتو کالو یوه لاره ده چې د ظاهرشاه په وخت کې دا جوړ شوې وه، او تر اوسه پورې دا خلک چې ویل چې موږ ځینې افغانستان ستم بدل کړي دي، د ایشیا زړه ته او د ترانزیتي لویه لاره ده او سلولارې دي، دا ټول بات و. دوی دونه نه شو کولای چې یو بدیل تونل یا بل کرخه د دغه سالنګ تر څنګ جوړ کړي. دوی بل چاره نه درلودل، دا لار بالکل د استفادې وړ نه و. په دې خاطر دوی مجبور وو چې
یعنی منظور دا و که دا لاره په پسرلي کې مثلا جوړوي، په ساور کې جوړوي، شاید هغه وخت د افغانستان د محصولات نه و، یعنی نه میوې رسېدلې وې نه سبزیجاتو، شاید په هغه وخت کې به دا ډول مشکل نه پیدا کېدو. که څنګه
داسې و چې دا لاره بالکل ویجاړه شوې وه، هیڅ شی ورته نه و پاته. دا ټول خلک ځینې شکایت درلودل، ډېر ګاډۍ ورانېدلې، خرابېدلې، تخنیکي ستونزې پیدا کولې. نو په دې خاطر دوی مجبور شول چې دا کار وکړي. اما ستاسو خبره صحیح ده چې باید ښه کار په ښه موقع کې باید ترسره شي. اما دا موقع محاسبه سمه نه وه، ځکه چې دا نه یوازې د میوی فصل وه، په عین زمان کې زموږ نور زراعتي محصولات هم په دغه وخت کې ترلاسه کېږي او راکړه ورکړه بین الولایتي کې ډېر ستونزمن شوي. اوس کرایه ډېره جګه ده، د دری شکاري لاره ډېره اوږده ده، او په عین زمان کې خامه سړک ده، هلته هم د لوی ګاډي نشته. نو په دې خاطر دا سنجشونه باید مخکې له مخکې شوي وای. متاسفانه که په افغانستان کې دونه پلان وي او دونه سنجش وي، خو بیا افغانستان
په هغه حالت نه رسیدل. بله صاحب، اوس هم هیله ده چې لکه څنګه چې وعده کړې ده هغومره ژر دا لاره جوړه کړي او دا مشکل رفع شي او ګوندې د خلکو مشکلات هم کم شي. ډېره زیاته مننه د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړي زرخ شافیزی، د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرسیال، او د سکرو سوداګر محمد نبی افغان، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې رئیس او ملي سوداګر خانجان علي کوزي څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.